آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف زئی ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د شنبې ورځ د 1400 نوم کال د میزان د میاشتې 19 د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. د خبرونه په پیل کې د خبرونو لنډیز د خلیل خان نوري.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بې سرده ډاکټرانو پر وختن د وژل سو او زخمي سو کسانو کورنیو ته تاوان ورکوي. د ایران پارلمان د امریکا او غربي هیوادونو سره اتمی موافقه تطبیق کړي او د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هوایي ځواکونه نن په سوریه کې د اسلامي دولت په جنگیالو څلور شپېته بمباری کړي دي.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزارت د اټکل له مخې د قندوز روانو جګړو تر 20,000 پورې کورنۍ بې ځایه کړي دي او د ترکیې حکومت په انقرې کې د غبرګو بمی چاودنو نه وروسته د ماتم اعلان کړی دی. په دغه هکله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورېدای شي.
په کابل کې د بارانۍ ځواکونو د موټرو په کاروان باندې ځانمرګي برید سوی دی. برید د کابل ښار د جویشیر په سیمه کې د سهار په 9:30 بجې وسوی. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د چاودنې په سیمه کې خبرانو ته وویل چې برید کوونکو د کورولا موټر په واسطه د ناټو د ځواکونو په 2 زوروي موټرو برید کړی، خو ناټو ویل دي چې دا برید د سړک د غاړې د بم په واسطه سوی. جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې دغه ځواکونو زروي موټر بجار سوی، خو د ناټو عسکرو ته مرجوب نه داویشتي. د کابل د امنیه قمندان وویل چې په برید کې درې ملکي کسان سرسري زخمیان سوي هم دي. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي یې دا کړی ده چې برید دوی کړی دی او په وینا یې څو کسان وژلي دي، خو افغان او ناټو چارواکو ویلي دي چې په برید کې څوک نه دي وژل سوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون کې د امریکا د هوایي برید له امله د وژل شوو او زخمي شوو کسانو کورنیو ته تاوان ورکوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند پیټر ګوکویل چې دا چې د قربانیانو د کورنیو سره به څومره مرسته کیږي تر اوسه یې په اړه تصمیم نه دی نیول شوی. ښاغلي ګوک زیاته کړه چې دغه مالی مرسته به د هغه ملکیانو د کورنیو سره وشي چې د امریکا د نظامی عملیاتو په نتیجه کې زخمی شوي او یا وژل شوي دي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه چې د ام اس اف په نامه هم پیژندل کیږي ویلي دي چې په هوایي برید کې 10 مریضان او دغې ټولنې 12 کارکوونکي وژل شوي دي. بې سرحده ډاکټرانو د پنجشنبې په ورځ دا خبره هم وکړه چې 33 نور کسان لا درکه دي چې سلریشي د دغه ټولنې کارکونکو دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د چهارشنبې پورز د افغانانو او بې سرحد ډاکټرانو د ټولنې نه په روغتون باندې د برید لوجې بخنه وغوښتله. امریکا وایي چې د کندوز په روغتون برید یو تیروتنه وه. په روغتون باندې د هوایي برید وروسته د بې سرحد ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې خپل فعالیتونه ودرول او غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه دې د جنیو د کنوینسن په اساس مستقل تحقیقات وشي.
د ماجرینو او ستنیدونکو د چار وزارت وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله 20,000 کورنۍ بې ځای سوي دي. نور تفصیل به د اکرام شنواری په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ماجرینو او ستنیدونکو چار وزارت د اټکل مخې د کندوز د روانو جګړو له پیله تر اوسه دغه ولایت څخه تر 20,000 پورې کندوزي کورنۍ بې ځای شوي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس وویل چې دا کورنۍ ځینو شمالي او د کابل پروان او پنجشیر ولایتونو ته کډه شوي دي.
راجه سر شده است، البته ای سروي شده نیست، در جریان سروي امکان داره.
خغلی بلخی ویل سروی نه ده شوی او لا روانه ده چې کیدی شي د سروی وروسته د شپیرنی پام دی بنه پاتې نشي. هغه څه چې مونږ سره سب شوی د بې ځای شو کورنیو شمیر 20,000 ته رسیدي. د افغانستان د ماجرینو راسرینکو چار وزیر ویل چې که هر کورنۍ 15 غړي ولري نو د بې ځای شو کندوزیانو شمیر 1,00,000 کسانو ته رسیدي.
د کرام شنواری بشپړ راپورټ به د خبرونو وروسته واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د ایران سرکاري خبري اجانس ارناوي پارلمان د ویلایه مسوده منزور کړي چې لمخې به حکومت وکړي شي د غربي هوادونو سره اټومي موافقه تطبیق کړي. دا لایحه د ایران حکومت ته اجازه ورکوي چې کچرته د نړۍ قدرت لرونکي هوادونه په ایران د اقتصادي بندیزونو په لری کولو کې پاتې راشي دوی به هم د موافقې تطبیق نه کوي. د ارنا خبری اجنس ویلی تم کیږي چې د لایحې په جزئیاتو به د هم دی اونې په پا پای کې بحث وشي او رسته پریکړه به هموش. بل پلوته د ایران یوې محکمې د هغه ایرانی الاصل امریکایي خبریال په برخه کې حکم صادر کړی چې د جاسوسۍ تور پرې دی. محکمې د حکم جزئیات نه دی ورکړي او دای هم نه دی ویلي چې آیا د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان بخل شوی او که مجرم ثابت شوی.
د ترکیه په پلازمینه انکاره کې د پرونی مرګوري برید چې د سولې په یو لارین وسو پاړای مختلف پرمختګونه سوي دي. اسوسیټډ پریس خبري اژانس راپورټ ورکړی چې کردی پلوه د کوردانو ګوند مرستیال حکومت د ترکیه په پلازمینه کې په پرونی برید باندې تورن کړی دی. ویل دي چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې دغه برید مخنیوي وکړي. د ماټرس او نورو ماتم کوونکو په غزه کې چې ځانمرګ برید سوی وو د پولیسو او ماتم کوونکو ترمنځ حالت نشته سوي دي. دا کسانو هڅه کوله چې په غزا کې چې برید سوی وو د ګولګیری کښې دی خو پولیسو پرې نه شودل او وښ کې به همګي غازی ور باندې استعمال کړ. بیا ورسته دا بیا کسانو یو ډلې ته اجازه ورکړه چې د ورګاډي مرکزی تمځای د باندې چې پولیسو ماسره کړی او درنوتو اجازه ورکړي. د ایسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس هم د قربانیانو لپاره د دعا مراسم مو مشرۍ کړي او دغه پیښه د دهشت انګیزه وژنه بللي. دغه دواړه پرله پسې چاودنې پرون د شنبې په ورځ د فعالینو په یو لارین وسوی چې د زیات دیموکراسي او د کوردي اغیانو او د ترکیه د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تشدد د ختمولو غوښتنه کوله. ترکیه حکومت وایي چې دوه لوړپوړي ملکی او دوه لوړپوړي پولیسو د تحقیقات کوونکي ګمارلي چې د ترکیه په پلازمینه کې د بمی چاودنو تحقیقات وکړي.
د روسیې د دفاع وزارت ویلي هوایي ځواکونو نن په سوریه کې د اسلامي دولت په جنگیالو سلور شپېته بمباري کړې دي. بریدونه په هاما، لاسقیه، ادلیب او راقه کې شوې دي. پر بریدونو کې د اسلامي دولت مورچلې د روزنې کمپونه او د وسلو ډپوګانې تباه شوې. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویل دي چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نورو ملګرو هیوادونو سره ویډیو کانفرنس کړي په مسؤونه توګه د الوتکو د پروازونو او عملیاتو په اړه ورسره خبرې کړي. بل پلوته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي نه غواړي چې په سوریه کې د شیعهګانو او سنیانو په جګړې کې ښکیل شي. پوتین د انټرفاکس خبری اجنس تن ویلی چې په سوریه کې د مذهبي ډلو ترمنځ په جګړې کې روسیه هیڅ لاس او علاقه نه لري.
د جنوبی افریقا چارواکي پلان لري چې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتو پرېږدي. د جنوبی افریقا یو وزیر عبید باپیل خبرانو ته ویل دي چې حکومت دا پریکړه په دې خاطر کوي چې دغه محکمې د سودان د جمهور رئیس عمر بشیر د نیولو مسله پابېزه وګڼله. د سودان جمهور رئیس عمر بشیر د جنگ چې د جنگي جنایاتو او ډلیز وژنو تور پر لګیدل دي. د همدې کال د جون په میاشت کې جنوبي افریقا ته تللی او سره دي چې محکمې د غې د نیولو امر کړی خو بیا هم هغه اجازه ورکړل شو چې بیرته خپلې واتستونسي.
ایران نن د خپل یو لوړپوړي پوځي چارواکي جنرال حسین همدانی جنازه وکړه. د ایران حکومتي ټلویزیون وایي د داعش جنگیالو تیرونی جنرال همدانی د سوریه د حلب خار ته نږدې وجو. همدانی د سوریه نه د دفاع په برخه کې د ایران د ستراتیژي تر ټولو مهم پلي کوونکی او تجربه لرونکی جنرالو.
د ماجرین لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر انټونی ګټرز نن هم په یونان کې وو او د ماجرینو او پناه غوښتونکو لپاره د جوړسو پناه ځایونو او مرکزونو لیدنه وکړه. ښاغلی ګټرز خپل درې ورځنی سفر کې هغه پلاستیکي کښتۍ هم وکتل چې ماجرین پکښې د ترکیه د یونان ټاپوګانو ته راوړل کیږي او هر وخت یې د ډوبېدو یا ټوټېدو خطر وي. ګټرز د خپلې ادارې کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې د ماجرینو د ستونزې د حل لپاره د پوره زیار وباسي. هغه وویل
د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د مرکزونو په جوړېدو او پر مخ بوله کې پکار ده چې ټول اروپایي هیوادونه د یونان سره مرسته وکړي او لسونه سره یو کړي. اوس دلته هوا ډېره سړه ده، نو اروپایي هیوادونه باید چې هر څومره زر چې کېږي دغه مهاجر دې په مختلفو هیوادونو په منظم ډول وویشي.
د ماجرین لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د یونان د لیبوس په ټاپو کې دوه غټ کمپونه جوړ کړی دي. اکثره پناه غوښتونکي چې د ترکیه نه د مدیترانې د بحیرې د لارې په وړو پلاستیکي کښتیو کې یونان ته راځي په همدې کمپ کې ډیر کیږي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کډر منو اوریدم کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت ته د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزارت د اټکل مخې د قندوز روانو جګړو تر شلو زر پورې قندوزی کورنۍ په ځای کړې دي. په موخړې د اکرام شنواری دی رپورت ته.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د اټکل مخې د قندوز د روانو جګړو لپاره تر اوسه دغه ولایت څخه تر شلو زر پورې قندوزی کورنۍ به ځای شوې دي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس وویل چې دا کورنۍ زونه شمالي او د کابل پروان او پنشیر ولایتونو ته کډه شوې دي.
راجستر شده است، البته ای سروي شده نیست، در جریان سروي امکان داره.
خغلی بلخی ویل سروي نه ده شوی او لا روانه ده چې کیدی شي د سروي وروسته د شپیرنی پام دی بنه پاتې نشي. هغه څه چې مونږ سره سب شوی د بیرای شو کورنۍ او شمیر شل زرو تر رسیدي. د افغانستان د ماجنینو راسرینو کو چار وزیر ویل چې که هر کورنۍ 15 غړي ولري نو د بیزای شو کندوزیانو شمیر یو لک کسانو تر رسیدي. هغه ویل چې په تخار بدخشان سرپل پروان او پنشیر ته د کټه شو کندوزیانو په برخه کې ډېرې سونزې نشته او دا وی د وسیدانی زی معلوم دی. خو هغه ویل چې د کندوز د بیزای شو لوی سونزه په کابل کې ده، ځکه چې د خاغلی بلخی په وینا دغه خارته راغلی کړي په یو ځای کې دیرنی دی او یو شمیر خپل خپلوان کره هم تللی دی. سید حسین علیمی بلخی ویل چې په لومړي سر کې دوی اټکل داو چې ګوندی کابل ته له کندوز څخه 1535 کورنۍ کډه شوې دي. خو د سروي وروسته نن دا ورته معلومه شوه چې 309 کورنۍ کابل ته راغلي دي. هغه ویل چې په دغه شمیر کې هغه کورنۍ شاملې نه دي چې خپل خپلوان کره تللی دي او نن د سروي زیاته حاضر شوی نه وي. د افغانستان د ماجنینو سرینوکو چار وزیر ویل چې اوس افغان حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې د کندوز نه راغلو کورنۍ ته یو ځانګړی ځای په پام کې ونیسي.
کمیته حوادث امروز در جلسه شون مطرح شد که برای کسایی که در کابل آمدن یک جای در نظر گرفته شود.
خغلی بلخی ویل ته پیخو سره د مبارزه په کمیټه کې نن دا خبره راپورته شو چې هغه چې د کندوز څخه کابل ته راغلی دي ورته یو ځای په پام کې ونیول شي چې ممکن سبا ته هغه په یو ځای کې ځای پزی شي. د افغانستان د ماجنینو راستنیدونکو چار وزیر ویل چې کابل ته راغلو کورنۍ سره د مرستو لپاره روغتي ټیمونو بندوبست هم شوی دی او تر اوسه 14 روغتي ټیمونه په کار ګمارل شوی دي. د افغانستان د ماجنینو راستنیدونکو چار وزیر په کابل کې د کندوزیانو کډه شو کورنۍ د مشتکېدو په باب د افغان حکومت د هڅو په هکله د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د کندوز د ولایت سرپرست حمدالله دلیشي نن خبر اعلان ته ویلي چې مخالف وسلوال د کندوز له خاره وتلي او اوس جګړه له دغه خاره بهر ته وتلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ترکیه حکومت په انقره کې د غبرګو بمی چاودنو وروسته د ماتم اعلان کړی دی. په دغه بمی چاودنو کې 15 نوي تنه وژل شول. حکومت په خلکو غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي او د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د متحد اوسي. ډورین جانس دا سې رپورت را لېږلې چې ځان نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. یک شنبه په ورځ په زرګونو خلکو د دغه بمیچ بریدونو په خلاف مظاهره کړې ده او ویلي دي چې که مسؤل کسان په ګوته نشول نو حکومت به مسؤل وګرځول شي. په انقره کې د دغه چاودنو وروسته خلک ډیر غوسه دي او وایي چې د سولې لپاره د مارش په وخت د حکومت لخوا ډیر کم حفاظتي انتظامات شوي. دوی وایي چې حتی کې په دغه مارش باندې د حمله خطر موجود او بیا هم حکومت دغه برخې ته پام نه دی کړی. د باندنیو چارو وزیر سلامی التینک دغه تورونه رد کړی دي. د کوردی پلوا دیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین تیمارتس په حکومت تور لګولې دي چې په دغه بمی چاودنو کې حکومت لاس لري.
دولت بزم مالمز، ülke بزم مالمز دیلر، halka hesap vereceksiniz.
هغه ویلی دی چې دی به مسؤل کسان معلوموي. هغه ویل مونږ به د تشدد ځواب په تشدد نه ورکوو، خو مونږ به مسؤل کسان د قانون منګلو ته په سپارلو کې خپله ژمنتیا ښایو. د ترکیې صدر اعظم په حکومت دغه تور په کلکو ټکو غندلې او د کوردي پلوه ګوند په مشرۍ تور لګولی دی چې بې ځایه او غلط بیانونه ورکوي. له بلې خوا په انقرې کې میشت یو افغان قدرت الله آشنا راډیو ته وویل چې لا تر اوسه پورې بېلابېلې تبصرې کېږي، خو مسؤلیت له چا په غاړه نه دی اخیستی.
حالات خو داسې پوره نورمال شوی هم نه دی. موږ د حادثې ځای نه چې کېدل یو درې کیلومتره لرې وو، یو درې کیلومتره لرې سا کې ومه، اوس پورې حالات نورمال شوی نه دی. داسې خاص ځای ته موږ خو لکه بې مدرکه خلک یو، خاص ځای ته لکه ورتللی نه شو. داسې نږدې ساحونه د پاتې خلک بس نو څوک په چا نه ورړې ماجر سره خو کار کار وشي. هر دا کې وایي بدا دا د دوو قصه ده، دوو قصه ده، خو دونه خاص حساب یې ته اوسه نه دی معلوم او نه چا هغه په غاړه اخیستی دی مسؤلیت په غاړه. نو دولت په دې هغه باندې څه ویلي، نو نور
یادونې وړ ده چې دا په کوردي پلوه دیموکراتیک ګوند باندې درېم خونړی برید دی. د دې نه مخکې د سه کال جولای په میاشت کې په دغه ګوند باندې یو برید شوی و چې 33 کسه پکې ووژل شول. د ترکیې حکومت د دغې حملې تور د اسلامي دولت په ډلې باندې اچولی و، خو حکومت د دغه حملې په هکله د پارلماني تحقیقاتو نه انکار کړی و چې په دغې باندې خلکو مختلفې تبصرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د سه کال د نومبر په میاشت کې په ترکیه کې انتخابات کیږي. داسې ویل کیږي چې د انتخاباتو نه مخکې دغسې یو برید د انتخاباتو په نتایجو باندې اثر کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. د سلګونو زرو مهاجرو او پناه غوښتونکو سیلاب اروپا په تیره بیا د بالکان بېوزلي هیوادونه د یو ازمیښ سره مخ کړي دي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
د زرګونو مهاجرینو بیړنۍ اړتیاوې معلومې دي، یعنی سرپناه، خوراک او طبي پاملرنه. د کروشیا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه.
د سپتمبر د میاشتې له نیمایي راهیسې چې د 80,000 په شاوخوا کې خلک کروشیا ته ننوتلي دي، زما هیواد د اروپای ټولنې او د اروپا جنوب ختیځو ګاونډیو هیوادونو له هغه کاروان سره یو ځای شوی دی چې د دې بحران دروند بار یې پر غاړه دی.
اروپای ټولنې د بالکان هغه هیوادو ته د مالی مرستو ژمنه کړې ده چې د اروپای ټولنې غړي نه دي. د لندن د اقتصاد پوهنتون څخه جیمز کلینزی وایي چې د جیوپولیټیکي دلایلو له امله دا ټولنه باید له سربیا سره د مرسته کولو لپاره ډیر څه وکړي.
کدا ستونزه همداسې پاتې شي نو څه به وشي؟ په حقیقت کې موږ هم دا اوس ګورو، هو کسانو دا موقف غوره کړی چې د اروپای ټولنې د ځواک د زیاتېدلو مخالف دي. په تېره بیا په بلګراد کې د روسیې سفیر هم دا موقف پیل کړی دی چې وایي ګورئ اروپای ټولنه به تاسو خرڅ کړي، نو ګورئ څه به وشي. تاسو به دې ته پرېښودل شئ چې د مهاجرینو د بحران دغه کچکول وګرځوئ.
کلنزی استدلال کوي چې سربیا د اروپای ټولنې د ډیرو غړي په پرتله د اروپا زیات ارزښتونه ښودلي.
زه فکر کوم چې په سربیا کې ځینې خلک فکر کوي چې سربیا د دې حق لري چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدلو لپاره یو رسمي تاریخ اعلان کاندي.
جرمني یوازې سږ کال تر 1,000,000 پورې د پناه غوښتونکو د منلو په تمه ده. کریستین اوډینډل وایي چې د کورونو، ښوونې او روزنې او ټولنیزې پاملرنې لګښتونه د پام وړ دي، خو دا کولی شي چې اقتصاد ته وده ورکړي.
پلند مرکبه د مهاجرینو بحران خای د اروپای لپاره ګټور وي، ځکه چې اروپایان د تاړ دي چې په خپل مالی موقف کې یو څه نرموالی راولي. دا خای پلند مرکبه له اقتصاد سره مرسته وکړي.
زیاتره اروپایي هیوادونه چې په هغوی کې جرمني، ایټالیا او فرانسه شامل دي، د نفوسو له یوې داسې ستونزې سره مخامخ دي چې په زړېدو او کمیدو ده.
بلا شک په اوږد مهال کې د مهاجرینو بحران یو ستونزه رامنځته کوي، خو دا له اروپا او یاد اروپا له ځینو برخو سره د هغوی د وګړو د جوړښت د ستونزې په حل کولو کې مرسته هم کولی شي. دا اوس په دې پورې اړه لري چې اروپایان به تر کومه حده وکولی شي چې مهاجرین په تېره بیا د کار په بازارونو کې ومني.
شنونکي وایي چې د مهاجرینو منل یو ستره ستونزه پاتې شوې ده، خو د اروپایي هیوادونو د اقتصاد د احیا کولو لپاره یو فرصت هم دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. دا خیبر پختونخوا د ملالی یوسفزای په ژوند مبارزه او هلو زلو جوړ شوی فلم په امریکا کې نندارې ته وړاندې شو. په ملالی یوسفزای جوړ شوی مستند فلم هغه په ما د ملالی نوم کې خود نومیږي. د فلم جوړونکي ډیویس کاګن هایم دی. په مخړې دی رپورټ ته چې خلیل خان درته اوروي.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
یو ثانیه داسې راځي چې تاسو باید دا خوش کړئ چې چوپ پاتې شئ او که د خپل دریز د پاره ودرېږئ. د 2012 کال د اکتوبر په 9 نیټه ملالا یوسفزی د طالبان لخوا په سر کې په داسې حال کې په ډز ووښتل شو چې هغه په پاکستان کې د شونځي څخه کور ته پلار و. دا غي جرم داو چې په دې باور درلودي چې تعلیم کول دا غي حق دی او دا کار په داسې وخت کې کوي چې طالبانو په سواد کې شونځي په بمونو الوزولې. دا غي د زخمونو حالت ډیر نازک و خو ملالا ژوندۍ پاتې شو او لمخې هم ډیر کلک دریز غوړه کړ.
They shot me on the left side of my head. They thought that the bullet would silence us. I
هغه زه په سر کې چپ طرف ته وښتم. هغه داسې فکر کاوه چې مرمۍ به موږ چوپ کړي خو زه هغه ملالا یم. دا غي د شخصیت او د ارادي قوت ته په هاوی د پاره ډیویس ګوګنهایم دا غي د کورنۍ کلتوري او ټولنیز اړخونه او په خاصه د ملالی د خپل پلار سره نږدېوالي ته کتنه کړي. د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی داسې وایي.
When she was very small, many friends used to come to our home. We used to talk about politics. We used to talk about
هغه ډیر ماشومه وه. زما ډیر ملګری به زما کور ته راتلل نو موږ به په سیاست خبرې کولې، موږ به په بنیادي حقونو خبرې کولې، نو ملاله به زموږ سره ناسته وه. ملاله وایي
When I was young, I used to listen to him. Like, what is he saying? How he talks?
زه کوچنی وم. ما به د خپل پلار خبرې اوریدلې چې هغه څه وایي او څنګه خبرې کوي. ډیویس ګوګنهایم وایي د ملالی ژوند له هغه وخت راهیسې ولیکل سو چې د هغې پلار چې خپله هم یو فعال دی هغې ته د 19مې پیړۍ د افغانانو افسانوي قهرمانې نوم ورکړ.
She was inspired by the girl she was named after, the Malala of Mewand, the girl who spoke out for what she believed.
په هغه د میوند د ملالی نوم اثر کړی او هغه ملالی هم چې څه ویل په هغه باور درلودی. هغې د هغه وخت افغان پوځ واڅوي چې د برتانیې پوځ ته ماته ورکړي. دغه فلم د ښکارا کوي چې کله ملاله په ډز ووښتل سوه نو د هغې پلار ډیر زهیر و ځکه چې هغه ځان ګرم بولی چې هغې ته یې داسې فکر ورکړ چې د هغې ژوند یې په خطر کې واچوي. خو ملاله بل فکر کوي. زما پلار ماته د ملالی نوم راکړی خو هغه زه ملاله نه کړم. دغه مستند فلم دغه پوښتنه راپورته کوي چې هغه کوم شرایط وو چې ملاله نن ورځ څه ده هغه یې جوړه کړه. ملاله وایي ما خپل ځان ته دا ژوند خوښ کړی دی. یوې خبریالې چې د ملالی سره یې مرکه کوله نو پوښتنه ترې وکړه ته به څوک وې که نن هم د سوات یوه عامه نجلۍ وې. نو ملالی په ځواب کې وویل
If I was an ordinary girl in Swat Valley, I'm still an ordinary girl. But if I had an ordinary father,
زه اوس هم یو عام نجلۍ یم او که زما مور و پلار د عامو خلکو په شان وای نو زما به اوس دوه بچي وای. د زخمي کېدو وروسته ملاله رورو او د دردونو وروسته جوړه سوه او ملالی د خپل ژوند هدف ته وګرځوي چې په ټول نړۍ کې به د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. ډیویس ګوګنهایم د هغې زړورتیا داسې بیان کړه.
ملالا یو نو سپیکس ټو ورلد لیډرز. وی ور ان نایجیریا ون د ګرلز هډ بین کډنپ فور ا لانګ پیریډ.
ملالا د نړۍ د مشرانو سره خبرې کوي. موږ په نایجیریا کې وو چې د باکو حرام د ډلې لخوا د شونځي زده کوونکي له ډېره وخت راهیسې تښتول سوي وي. نو هغې په دې ټینګار وکړ چې د جمهور رئیس ګوډلک جانتن سره وویني او هغه ته یې وویل چې ته د دې نجونو دپاره څه کوې. دا ستاسو مسؤلیت دی چې هغه را خلاص کړې. هغې د جمهور رئیس براک اوباما سره ملاقات وکړ او د ډرون الوتکو د بریدونو په اړه یې ورسره پوښتنې وکړې. په 2014 کال کې ملالی ته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د هغې زړورتیا او پیغام له وجې هغې ته دا جایزه ورکړل شوه. ډیویس ګوګنهایم د امریکا غږ ته وویل
She is something to teach the world, not just because she was a girl who was shot on the school bus, not just because of her
هغه سره داسې څه ستا چې نړۍ ته زده کړه ورکولی سي. له دې وجې نه چې هغه یوه نجلۍ ده او د ښوونځي سره کور ته په لار وه چې ډزې ورباندې وسوې او له دې وجې هم نه چې د زده کړې او تعلیم لپاره مبارزه کوي بلکې دا چې هغه ډېره زوروره رول لري. هغه یو ډېر روحاني شخصیت لري او زه داسې فکر کوم چې د هغې غږ ډېر زورور دی او د هغو ډیرو خلکو لپاره خبرې کوي چې جاغې څوک نه اوري. ملالا وایي
I tell my story not because it is unique. It is the story of many girls. We realize
The importance of light when we see darkness. The importance of our voice when we are silenced.
زه غواړم خپله کیسه وکړم. داسې نه ده چې دا ځانګړې ده، دا د ډېرو نجونو کیسه ده. هغوی د رڼا اهمیت هغه وخت درکوي چې موږ تاریکه ووینو. زموږ د ژغ اهمیت هغه وخت وي چې موږ چوپ کړل سو. راسه چې خپل کتابونه او قلمونه راپورته کړو. دا زموږ تر ټولو زورورې وسلې دي. دغه مستند فلم هغه ماته د ملالۍ نوم راکړ. د نړۍ په مختلفو برخو کې په سینماو کې د 9 اکتوبر په ورځ نندارې ته وړاندې سو.
نوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په کابل کې د بارنۍ ځواکونو د موټرو په کاروان باندې ځانمرګي برید شوی دی. برید د کابل شهر د جویشیر په سیمه کې د سهار په 9 بجې شوی دی. د کابل امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی د چاپدونی په سیمه کې خبرانو ته وویل چې برید کوونکو د کورلا موټر په واسطه د ناټو د ځواکونو په 2 ضربي موټرو برید کړی دی. خو ناټو ویلي دی چې دا برید د سړک د غاړې د بم په واسطه شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي په کندوز کې د بیسره د ډاکټرانو په روغتون کې د امریکا د هوایي برید له امله د وژل شوو او زخمي شوو کسانو کورنیو ته تاوان ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وویل چې د قربانیانو کورنیو سره به څومره مرسته کیږي تر اوسه یې په اړه تصمیم نه دی نیول شوی. د ماجرینو او سندونکو د چار وزارت وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله 60,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د ایران سرکاري خبري اژانس ارنا وایي پارلمان د یوې لوی لایې مسوده منزور کړي چې لامل به حکومت وکړای شي چې د غربي هوادونو سره اټومي موافقه تطبیق کړي. او ایران خپل یو لوړ پوړی پوځي چارواکي جنرال حسین همدانی جنازه ورکړه. د ایران حکومت ټلویزیون وایي چې د داعش جنگیالو 13 ونی جنرال همدانی د سوری د حلب شارت نږدې ووژي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواکونه نن په سوریه کې د اسلامي دولت په جنگیالو 14 بمباری کړی دي. بریدونه په هما لدیکه ادلب او رکا کې سوي دي. په بریدونه کې د اسلامي دولت مورچه روزونی کمپونه او د وسلو ډیپوګانی تباسي وي دي. د ترکیه پوځ وایي د چې د سوریه جنگي جټ الوتکو او د میزایل سیستم نن یو ځل بیا د دوړ هیوادونو په سرحدي سیمو کې د اغوي F-14 ډول جنگي الوتکو ته مزاحمت ورکړي. د ترکیه د لوی درستیز دفتر په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د سوریه د میزایلو د دفاع سیستم د 2 دقیقو لپاره د ترکیه د درو جټ الوتکو په پروازونو کې مداخله کړي چې په سرحدي سیمو کې ګزما کوله.
قدرم له اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو برخې خبرونه اوریدلم. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. یو څو ثانیو کې تاسو ته د دری برخې خبرونه پیلېږي. موږ سره اوسئ.
رادیو